وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې پرون د تلې په 19مه نیټه د کوریا د کارګرانو د ګوند د تاسیس د 6 کلیزې په مناسبت وکړې. کیم جونګ اون له دې مخکې هم په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی و. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو 2 کلونو کې د دې هیواد د اټومي وسلو او د تسلیحاتي پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزیخ پریجی زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لدا شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز لدوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره زموږ لمړی میلمانه په کابل کې د یو خصوصي شونځي شونکې لیلا دولتزی ده او د دې ترڅنګ به نورې میلمنې هم په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې دا 2011 کال د دسمبر په 19مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11مه نیټه چې نن ده د کوچنی نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغیر کړي بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې میندو سوداګرانو شوونکو کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ زموږ لملمنو څخه پښتنې وکړئ ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او لمر سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیره دی 00420221 2415 01 او 00420221 2401. یو ځل بیا وایم 00420221 2401 او 00420221 2401. له خپل شذینه اوریدونکو می ځانګړې هله د چې ازادي رادیو ته زنګ ووهي او لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس هم ورځم د لیلا دولتزی سه پر لور باندې چې لمر سره د ټلیفون پر کرښه باندې هم دا اورس وصل ده. دولتزی سه مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
السلام علیکم تاسو او څوک چې زموږ آواز او ریاوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. کله باندې هم چې روغ او جوړ اوسئ. لومړی خو د ماشومان نړیواله ورځ تاسو افغان ماشومان ته مبارکي وایم او هیله لرم چې دا ورځ دې په ژوند کې بیا ځلی هم ډیر زیات تکرار شي.
مننه دولت زی صاحب لکه تاسو چې ویل چې او موږ نن ورځ د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځو او نړیوال دې ته پام کوي چې د نجونو حقونه څنګه خوندي کړای سي او همدارز هغه ننګونو ته د حل لارې ولټول سي چې کوچنی نجونې ورسره مخامخ دي. تاسو د یوې ښوونکي په توګه څه فکر کوئ چې کوچنی نجونې په لومړي سر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید حل سي؟
نن خود ماشومان اړیواله ورځ په داسې حال کې راځي چې همدا اوس هم زموږ سلګونه زره ماشومان لکه انجونې له زده کړو بې برخې دي. د هغو سلګونه زره ماشومان چې دي شمیر بیا هم انسان ته خوښي او هیله مندي ورکوي چې ښوونځي ته ځي، خو له بده مرغه چې لا هم زموږ د ماشوم لپاره د کور، ښوونځي او د لوبو د میدان ماحول هغسې نه دی برابر شوی لکه څنګه چې لازمه ده. نو په دې باندې به موږ دا خبرې وکړو چې د ماشوم روزنې او پالنې لپاره دولت او ولس په کار ده چې ځانګړې تګلارې دوی لپاره تیاری کړي او ویل دي چې د یو مشخص سیستم له مخې باید افغان ماشوم په هر ماحول کې تر تا لاندې ونیول شي.
بله دولت زی صاحب، تاسو که پر دې باندې خبرې وکړي چې اوس مهال تر اووم صنف وړاندې نجونې نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې فکر کوم اوریدونکو چې زموږ د میلمنې تلیفون له موږ سره قطع سو موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی به د تلیفون له لارې بیا هم وصل کړو. زما همکار میر احمد صافی صاحب چې د دې خبرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي، هڅه کوي چې زموږ میلمنې بیرته هم راواخلي او له موږ سره دوی وصل کړي. لکه تاسو ته چې ما وویل چې د 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11 چې نن ده د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. د دې ورځې د اعلانولو هدف دا دی چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې کوچنۍ نجونې ورسره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو او نړیوال قانون لمخې نجونی د خوندیتوب زده کړو او همداراز روغتیایی خدماتو ته د لاسرسي حق لري. او د ملګرو ملتونو د پوینا نجونی په دې ډول باندې پیاوړي کېدای سي چې دوی باید زده کړو ته لاسرسي ولري، دوی باید خوندي ژوند ولري او همداراز د روغتیایی خدماتو ته لاسرسی ولري چې کله دوی ناروغ کیږي حق ولري چې پر وخت او وړیا او ښه روغتیایی خدمات ترلاسه کړای شي. همداراز ملګرو ملتونو ویلي چې د همدان جونې چې په راتلونکي کې غټانې سي او ښځې سي، دوی د پیاوړو ښځو په توګه د یوې پراخې کاري قوې برخه کیږي. دوی میندې دي، دوی سودا ګرانی کېدای سي، دوی ښوونکي دي، دوی د کورنیو مشران دي او همدارا سیاسي مشران دي او د دغو ټولو کارونو په برخه کې شته کولای سي چې په نړۍ کې یو مثبت تغییر رامنځته کړي. خو د دې د پاره چې ښځې پیاوړې سي، نجونې د دوی تهداب او اساس پیاوړې کړي شودای سي چې دوی په راتلونکي کې پیاوړې او داسې ښځې سي چې د خپل ټولنې لپاره کار وکړای سي او همداراز په خپل پر خپل پښو ودرېدلای سي، د خپل کورنۍ سره مرسته وکړای سي یا هم خپل ژوند په ډېره بریالیتوب سره وکړای سي. په دې برخه کې به موږ له خپل میلمنو سره خبرې کوو چې څنګه دغه ټول کارونه تر سره کېدلای سي. زموږ لومړی میلمنه چې دولت زی صاحب په کابل کې د یو خصوصي شونځي شوونکې ده، لیلا دولت زی صاحب، همدا اوس بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. دولت زی صاحب، برنامه ته بیرته ښه راغلاست. بلې، هیله کوم ډیره مننه چې تاسو بیا هم وخت و ایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې د ګډون ته دوام ورکوي. دولت صاحب، په دې برخه کې که موږ ته ووایاست چې نجونې اوس مهال په افغانستان کې په یعنی اکثریت ولایتونو کې چې کېدای سي چې ووایي چې په ټولو کې خو ټول یعنی د کندوز او دوو نورو ولایتونو علاوه په ټول افغانستان کې نجونې د شپږم ټولګي څخه لوړ نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، دغه څومره لویه ستونزه ده د نجونو په ژوند کې؟
یو خو ځکه چې له بد مرغه چې موږ د په نشه یانو په لیکلو کې هم ماشومان او کم عمره انجونې هم لرو که نه، چې په کم عمر کې بدونه او د انجونو ورکړه ناوړه دودونه بدبختي زموږ د ماشومان لپاره ډېرې ستونزې موجودې وي. چې په ښوونځیو کې بیا هم د ماشومان لپاره هم په تدریس کې ستونزې شته، هم په ځینو ولایتونو کې او هم په نصاب کې او هم د تدریس په میتود کې. نو زموږ غوښتنه دا وه چې حکومت باید د دې درې واړو برخو ته جدي پام وکړي. زموږ ماشوم جګړې کورنۍ تریخ چلن ځپلی دي، نو باید پهله مور او پلار او نیول تر حکومت پورې ځانګړې پام ورته وشي. او بل دا ځینو ولایتونو کې چې انجینر په کم عمر کې ودوي او یا هم تر نورو مشکلاتو سره مخ کیږي، دا د دوی د پلار او د مور څه ناڅه ملامتیا هم وي، ځکه خپل اولادونو ته دومره خپل انجینرو ته پام نه کوي.
بله، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې په ښوونځیو کې نجونې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په ښوونځیو کې نجونو ته دغه ستونزې دي چې هلته د نظافت په ځینو ځایو کې په لیرې پرتو سیمو کې د نظافت د ساتلو ځایونه نشته، نو نجونې له دې خاطره هم چې دوی غټانې سي نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په دې برخه کې که تاسو یو څه ووایاست.
نو د نجلۍ د تعلیم په ارزښت کنه، دا چې په پښتانه ټولنه کې د جلی تعلیم ته ارزښت نه ورکول کېږي یا په کمه سترګه ورته کتل کېږي، نو د هلک په پرتله نجلۍ ډېر ارزښت لري. دا چې د کورنۍ غړي خپله لورې خور یا کومه بله اړیکه چې نجلۍ ورته لري د ښوونځي منع کوي، چې په دغه ارتباط کې اکثره سړیان ډېر رول لري. خبرې منل کېږي ځکه جلۍ ته چې وایي چې مزه یا نزي که وویل لاره شه ځي، داسې ډېرې پېښېږي چې جلۍ د خپل تعلیم تر شپږم یا هم ټولګي ته ورسوي، نو په کور کې نه وي چې عمر د زیات شو خلک درپسې خبرې کوي. او بل دا چې ځینې مشکلات زموږ په وطن کې او په ځینو ولایتو کې هم دي، نو اکثرا خو تاسو به پخپله هم اوس ګورئ. همدا وجه ده چې یو معصومه نجلۍ د خپل استعداد د ویرې نه شي ښکاره کولی او تل د خپل حق د غوښتلو ویرېږي. کله چې یوه نجلۍ واده وکړي نو حتمي ده چې ماشومان به ولري، نو که هغه بې سواده وي نو ماشومان یې هم بې سواده لویږي. نو پوهه ځوانان او پیغلې به د ټولنې ته پیدا خپله به ورسره کړېږي. نو دلته د اولاد روزنه د پلار په پرتله د مور ډېره ده. پلار تل په باندنیو کارونو کې مصروف وي، اولادونه د مور په څنګ کې پاتې کېږي. نو کله چې یو تعلیم یافته نجلۍ مور شي نو هم به د ټولنې راتلونکي روښانه وي او هم به د کورنۍ فکر لوړوي، ځکه هر یو ځوان او پیغله تعلیم ته اړتیا لري. خو نجلۍ باید چې تعلیم لرونکي وي. نو تاسې هم چې بل دا چې که وغواړو په ښې کورنۍ کې مشوره هم کولی شو.
ښه صافی صاحب، زه به پوښتنه په دې طریقه باندې درڅخه وکړم. زموږ اوس خو تاسو د کورنۍ د مسؤلیت په اړه یو څو خبرې وکړې. که داسې ووایو چې په اوس مهال خو په افغانستان کې که کورنۍ وغواړي هم میلیونونو نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړې سي، بل په دې خاطر چې یو داسې قوه راغلې ده په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی چې هغوی نجونې نه پرېږدي. یعنی طالبانو په اعلان کړی دی چې نجونې باید لاړې نسي ښوونځیو ته. دغه ستونزه څنګه حل کېدلای سي؟ کورنۍ څنګه کولای سي چې طالبانو ته ووایه چې لطفا دا زموږ کوچنیان پرېږدئ، ځکه چې د افغانستان راتلونکی په خطر کې دی له دې سره چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي؟ بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي صافی صاحب. ډیره بخښنه دی دولت زی صاحب، دلته زموږ هم ځینې ستونزې سره رامنځته سوې. د تلیفون لیکې وصل کیږي او بیرته له منځه ځي. نو دولت زی صاحب، ستاسو څخه ما پوښتنه وکړه چې په داسې حال کې چې تاسو د مور او پلار د مسؤلیت خبره وکړه چې نجونې باید څنګه ښوونځي ته پرېږدي یا یې بوزي پخپله ورسره دغه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او دوی باید لاړې، ځکه چې د افغانستان راتلونکی د همدغو نجونو سره تړلی دی. خو په داسې حال کې چې د افغانستان واک لرونکو ادارو چې هغه طالبان دي، اوس د افغانستان ټول واک د دوی په لاس کې دی، دوی څنګه قانع کولای سي چې باید د نجونې پرېږدي، ځکه چې د نجونو په راتلونکي پورې د افغانستان راتلونکی تړلی دی؟
نو ما مخکې هم وویلی چې پښتنه ټولنه کې د نجلۍ تعلیم ته په کمه سترګه کتل کېږي. نو که چېرته دوی څه ناڅه د پلار او مور او کورنۍ هم ورسره مرسته وي او څه ناڅه نجلۍ باید خپله هم فکر وکړي، خو زمونږ د پښتنو په ټولنه کې لیکن ډېر دا قیدوالی زیات ده. خو لکه جنۍ چې عمرې کم وي او چې لږ شان غټه شي بس به ورته وایي چې موره بس کول ته نه ځې او ته غټه شوې که نه، نو په دې هڅه بس نه پوهېږم نور څه وایم.
بله دولت زی صاحب، اوس به موږ وګورو چې که زموږ ځینې اورېدونکي وي او هغوی له تاسو څخه پوښتنې لري، زه به زموږ د تلیفون شمیرې هغوی ته اعلان کړم. اورېدونکو، که تاسو غواړئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ یا خپل نظر راسره شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لري، زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221120 او 00420221240 شپږ 01. زموږ په دې خبرونه کې چې مخکشه شدي خبرونه روانه ده. لیلا دولتزی صاحب د په کابل کې د یو خصوصي شونځي شوونکې را سره خبرې کوي. دولتزی صاحب په پر دې موضوع کې تاسو څو خبرې وکړي چې کله چې انجونې زده کړې ونه کړای سي او خپل زده کړې بشپړې نه کړای سي څومره تاثیر د دوی پر راتلونکي باندې کوي چې دوی بیا د کوچني عمر په ودونو باندې ورکول کیږي، ځکه چې انجونې چې یو راتلونکی ونه لري یو زده کړې نیوي کړي مور و پلار راولاړیږي دوی و یو چاته ورودوي. پر دې موضوع باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نو په دې باندې باید خبرې وکړو چې د انجونو لپاره دا هیڅ اهمیت نه لري، مګر که تاسو له لویانو څخه وپوښتئ دا خورا مهم دي، سربیره پر دې چې ځینې انجونې د بې تعلیمه پاتې وي، نن چې واده هم شي بله ورځ د هغې چې ماشومان شي خپل ماشومان ته سمه روزنه پالنه نه شي کولی، نه ورته د ایجوکیشن تعلیم برابرولی شي. خو که چېرته یوه جنۍ ښه تعلیم یافته یو تعلیم وکړي او بله ورځ هغه واده وکړي نو بل کور هم روښانه کولی شي، هم د خپل پلار کور کې ښه ایجوکیشن چې وکړي او بله ورځ چې واده شي بل کور روښانه کېږي. د هغې تر څنګ د هغې آینده او راتلونکي ماشومان هم چې دا ورسره زده کړې وکړي او زده کړې ورته وښایي په روزنه پالنه کې ورسره ډېره مرسته وکړي، نو هغه خپل ماشومان ته هم ښه راتلونکی کولی شي جوړه کړي. ځکه چې ځینې وخت پلار چې وي همیشه د باندې بیروني کارونو باندې بیزي وي، نو د هغې تر څنګ یوه ښه مور کولی شي لیکن چې خپل اولاد ته ښه روزنه ښه پالنه سالمه تربیت ورته وښایي او یو څه ناڅه په آینده کې ورنه جوړ کړي.
بله، او د یوې ښوونکي په توګه باندې تاسو څه فکر کوئ چې نجونې د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ دا چې کورنۍ تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ د امنیت په برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې د نجونو امنیت باید څنګه خوندي کړای سي چې دوی باید وکړای سي زده کړې وکړي په داسې حال کې چې په لارو کوڅو کې بیلابیل داسې خلک شته چې نجونې ځوروي په یو او بل نوم باندې، نو دغه ستونزې ته څنګه د پای ټکی ایښودل کېدای سي؟
نو نجونې چې دي د ټولو اندېښنو د مصروف ژوند خاطرونه او په دې ناڅرګند نړۍ کې فشارونو څخه هېڅکله هم نه خلاصېږي، ځکه موږ لویان چې دي د خوښۍ احساس کوو کله چې موږ د خپل د ماشومتوب یادونه په یاد ولرو، مګر دا روښانه ده چې د ماشومتوب ورځو هره حافظه ښه کېدای نه شي. ممکن ځینې ناغوښتل شوي یادونه وو چې کولی شي یو سړی د هغه ټول ژوند ځوروي، خو کولی شو یو سړی د هغه ټول ژوند ځوروي کله چې موږ لوی شو، موږ د خپل ماشومتوب دورې هر ورځ له لاسه ورکوو. نو ځینې خلک داسې دي، اول هم زموږ په افغانستان کې چې یو جنۍ چې کله هم بهر ځي او بازار ته سکول ته کور ته یا باید نو دا به په عمل کې تاسو زویم چې یا به ورباندې پورځ ځي یا به یو شان بشان خبره ورباندې کوي، نو دا حالت چې دا هیڅ کله هم دوی نه هیروي او نه ورنه عبرت اخلي. نو په کار هم دا چې هر جنۍ ځان چې په حیا عزت کې وساتي، نو کولی شي خپل تعلیم ته مخ یوسي او خپل تعلیم په مخ باندې ویسي. او امنیت د پاره خو افغانستان کې دومره خاص هغه هم نه دی، ځکه د افغانستان امنیت خو دومره ښه نه دی، ورځ تر خرابېدل دی، نو تاسو به هم خفه وي.
بله، که تاسو دولتزی صاحب په دې اړه یو څه راته ووایاست چې په ښوونځیو کې وروسته چې هغه ښوونځي چې تر شپږم ټولګي لوړ دي وتړل سول دا نجونې پر کور کښېناستې، تاسو د دوی سره په تماس کې یاست؟ دوی څه وایي؟ تاسو ته څه ډول کیسې کوي؟
نو دوی ځینې خو موږ ته په اړیکه کې دي، بس همدا شکایتونه کوي چې موږ خو بیخي دلته بې باوره وي، فکر یې نه کوو چې داسې حالت به په افغانستان باندې راځي چې داسې سکول هر څه به آف کېږي. نو د همدې وجې نه تر شپږم کلاس پورې پرېښی دي او نورې بند کړې وي، خو بیا هم دوی لکه وایي چې شاید هر څه بېرته کلاو شي، د مخکې په شان شي او سکول مدرسې بېرته سټارټ شي. نو اوس پته نه لګي چې په ښوونځیو کې به د اووم صنف نه تر دولسم پورې به څنګه چل کېږي، خو ځینې چې دي بیا هم په کورونو کې درسونه وایي، ځینې مدرسو ته ځي. لیکن ما چې دا ځینې سټوډنټس ول هغوی ته ما هم ویلي دي چې ځان لکه بېدر سم به پاتې کېږي او ځان بېدر څه کوي، لکه دا سټډي ډېره کوي او د مطالعې کتابونه چې دي د مطالعې لپاره کیسې دا کتابونه ډېر زیات لولي او همداسې نور رالګ کورسونه هم نیولې داغه ترڅنګ چې سکول چوټي ده. نو بس پته نه لګي چې ورته داغه نه بس چلو شي.
مننه دولت زی صاحب لمر سره پر لیکه اوسې ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو او ریدونکو اوس هم تریوی لنډي د می ورسته به بیا له تاسو سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تاسی ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو خبرونه مخکښ شدي روانه ده زمل علي بشريم د دې خبرونه تخنیکی چار می رحمت صافي پر مخفړي د مخکښ شدي پروګرام ملمنه ليلى دولتزي صاحب لمش سره د ټلیفون لاري وصل ده دولتزي صاحب سره به خبرو ته دوام ورکوو اوس هم ورځم زینو اوریدونکو ته کدوې پښتني لري لمش سره به مطرح کړی لومړی اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي راډیو
بله سلام علیکم علی بشیر صاحب سلام او مننه خود سلام محمد قاسم زواک دلمن ور افسر سرپاړی کړ
زواک صاحب وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی تاسو زموږ خبري واورې دی په دې خبرونه کې موږ د انجونو پر راتلونکو او د هغه ننګونو په اړه خبرې کوو چې دوی سره مخامخ دي او نن هم د کوچنی انجونو نړیواله ورځ ده په دې اړه که تاسو څه وایل غواړي یا کومه پښتنه لری زموږ لملمنې څخه
ډیر مننه کوم یو نظر به وکم مرلی بشیر د انجن نړیوال ورځ په تاسو سره روانه ده چې په افغانستان کې یو واجب په کندوز سره پول او د کوم په بل کې ستاسو ورته کولی شئ چې د کریستنورې
بلې ز فکر کوم چې زموږ رابطه له اوریدونکو سره قطع سو اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو وی فکر کوم چې یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
ملی ملالی خوری سلامونه تاسو ته نه کوم تاسو را دو ټول کار کوم کاردونکو ته سلامونه می قبول کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
و علیکم سلام قاری پښتون صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی تاسو د مخکښ شې پروګرام اوري تاسو ک یو تفسیره لري یا پښتنه مې ربانی وکي
تشکر واستخه په موضوع باندې پوهه خبره ده چې شاول خو مبارکي وایم او غنجونو ته چې نن د دوی ورځ ده خبره په مبارکي هم سره شي باید خدمت وشي تاسو به تر معلومه ده چې اغنجونی چې د مکتب او د تعلیم خواهش لري هغه تر ننه پورې خپل مقصد ته نه دي رسیدلي د تیرو شلو کالو کې هم هغه واقعان چې هغه مقصد ته رسیدلي ونه رسیدلي دا اوس د نجونی په اجباري توګه ودي په کم سن کې هغه چې ورکول کېږي هغه خبر نه وي چې زه چاته ورکړی شم او سره په آیند کې څه کېږي او بل خبره دا ده چې د اکثر روحي او رواني تکالیف چې ونجون ته پیسېږي هغه د دغه عمله پیسېږي چې هغه په درانه ولور ورکول کېږي او په کم سن کې ودېږي چې هغه د مېړه په قدر پوهېږي د پلار په قدر پوهېږي او د تعلیم هم پاتې په دې کې یو خدای دې چې ملامتیا او بل دا دې چې اساسات په دې کې حکومتونه هم اکثر پر راوړاندې شي دوی د تربیه په اړه کې باید دې سره کومه کوي
ډیر مننه قاری صاحب پښتون چې تاسو موږ ته زنګ وواهه ستاسو نظر مو واخیست ډیر ښه نظر زما په فکر دی چې افغانان له نړیوالو څخه هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کولای سي له ملګرو ملتونو سره خبرې کولای سي خو په داسې حال کې چې افغانستان یو د نړۍ پر کچه په رسمیت پیژندل شوی دولت یا نظام یا حکومت نه لري او تر اوسه پورې د افغانستان راتلونکي نه دی معلوم چې څنګه به وي نو په داسې حالاتو کې به د نجونو د حقونو پر راتلونکي باندې خبرې کول خپل ملمنو سره زموږ ملمنه په دې خبرونه کې لیلا دولتزی صاحب د چې د یو خصوصي شونځي شوونکې ده دولتزی صاحب تاسو موږ دا اوریدونکو څرګندونې واورېدي قاری صاحب پښتون ویل چې نجونې په داشل کلونو کې هم هغه مقصد ته نه دي رسیدلي چې دوی غوښتل چې ورسیږي ستاسو په فکر په شلو کلونو کې په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو خلکو د بیان ازادي درلودله نجونو شونځیو ته د تک حق درلود شو حق درلود چې په دفترونو کورونو کې کارونه وکړي، تجارتونه ولري، د خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. افغانستان قوانين درلودل، محکمې وي، قضا و. اوس په دې وضعیت کې چې دا هر څه د منځتللو په حالت کې دي، او د بشري حقوقو نړیوال د څار نړیوال سازمان ویلي دی چې دغه ټولې لاسته راوړنې چې شوزو درلودې کېدای شي چې په اوبو لاهو سي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ دولت زی صاحب، زما ژغ تاسو ته درځي.
بلی راځي، بلی
و. نو پښتنه به په دې توګه در څخه وکړم چې په تیرو شلو کلونو کې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې چې د کار حق هم پکښې راځي، او د زده کړو د لوړو زده کړو یا د تجارت او داسې نور دغه حقونه چې دوی ترلاسه کړي ول، د دغه حقونو په داسې حال کې چې اوس هم نړیوال له افغانستان د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې باید د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل سي، ستاسو په نظر وضعیت څنګه دی؟ د نجونو رواني وضعیت څنګه دی؟ د دوی هیلې څنګه دي؟ دوی څه غواړي په راتلونکي کې؟ او د دوی هیله څه ده چې د دوی ښوونځي به بیرته پرانیستل سي کنه؟
په دې باره کې به موږ تاسو سره خبرې وکړو، لیکن لکه پته خو باندې لګي چې دوی ښوونځي به پرانیزي او کنه. نو ځینې نجونې چې په کور کې همداسې پاتې شوې دي، تر شپږم کلاس پورې دوی ایجوکیشن کړی او نور پاتې دي، همداسې ښوونځي بند شوي دي. نو د دوی ټولې هر څه لکه نیمګړې پاتې دي. نو زموږ غوښتنه هم د همدې نوې جمهوریت څخه دا ده چې بېرته ښوونځي پرانیزي، او کومې نجونې چې بېرته په کورونا سي دي لیکن واپس ښوونځي ته لاړ شي او خپل ځوابونه پوره کړي، ځکه که تر دې دمه داسې حالت وي نو د دوی عمرونه هم تر پورته کېدو دي، او د دوی دا رواني ذهني ټول هر څه چې ول دا درس اول. خو اوس چې څونه کوشش وکړي لکه مطالعه وکړي، خو د سکول خوند مازه ځان ته وي تر څه پته وي. نو چې دا ځینې نجونې دي څومره تعلیم هم وکړي، خو د سکول دوره خوند یې بلا هغه وي ځان ته وي. نو په دې هکله لکه زمونږ هغه دا دی چې د نوي جمهوریت څخه دا ښوونځي واپس بېرته پرانیستل شي، او د نجونو په زده کړه باندې باید ډېر فکر تفکر وکړي.
بله، ډیر مننه دولت سي صاحب. اوس هم اوریدونکو، زموږ دوهمه میلمنه د مخکښ شدي پروګرام سناتور پخوانی د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت و ایستی.
تاسو له هم ډیر مننه، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
سلامت اوسئ. صافی صاحب، نن موږ پر دې خبرې کوو چې نن د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده، او د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د مخې هر نجلۍ حق لري چې باید زده کړې وکړي، خوندي ژوند ولري، او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. په دې برخه کې موږ له خپلې لومړۍ میلمنې لیلا دولتزی صاحب سره هم خبرې کولې چې دا د یو خصوصي ښوونځي ښوونکې ده. د زده کړو په برخه کې به له تاسو څخه لومړۍ پوښتنه وکړم چې ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولی دی، د نجونو راتلونکی څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیره مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکې نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې لري، چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي، په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه نابر تاثیرات لري، او په څنګه کې د مال په هغه کې باید ویل چې په انده کې چې دی یعنی لوړ سن ته رسیږي، دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد خزو ندیره و رست پاتی و سیگی در طول اقا بدبختی ده چه هم اوز احساسی گی هم دید آینده جوان تا با دید لوی ستونزی مختراوری زود تاسف کامه چه آورمه چه دنجونو تعلیم تا به افغانستان که گرچه آورمه چه پا بلخ ولایت که ما تا دوستانو چه سرم چریکی نیولی اغیه ولی چه انجونی مکتب تا زی او دوارم چه دا پتول ولایتو که د وړین جنې او خو نتنه وړین جنې ټول جنې چې تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محروم نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي څو چې وشي کولای پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دی خپل ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هېواد ویل کېږي د اقتصادي د پلوه همچنان د هر نګانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی او خلک هم یعنی همیشه په همدغه یو خبر ټینګار کوي چې که دوی حکومت غواړي وکړي دوی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ داسې نور اولویتونه ډېر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي دوی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښې ومینځي او یا ده چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوویشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي هیوادونه د مراکش نه شروع شوی د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته دی. زه هغه سفر چې موږ درلوده په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصد پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مختتللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه چه ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونه ځپل شي او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوي دي، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي او خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرضاً مور نشي کولی کار وکړي، د یو پلار په عاید باندې دوی نشي کولی چې هغه ابتدایي ضروریات خپل پوره کړي. دغه مشکلاتو ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړین نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تک ممانعت ونه کړي. تنه دا نه دی چې موږ اوس کلکو نیسو چې باید حتماً ښوونځي فعال وساتي، د دې تر څنګ دغه نجونې ضرورت لري چې صحي مراکزو ته لاسرسی ولري، دا نجونې ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، دا نجونې ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې نجونې لري همداسې ماشومان هلکان ټول لري او ټول هېواد یې لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هېواد یې په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګېږي، دوی ټول فکر وشي د هغې د طرف اوسېږي. دوی اوس کاملا همدې ته اوزګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط د زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 15 کاله مخکې طالبان چې د ډېرو ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رفه دي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي دی 10 کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې همواري دي کولی شي چې رفته آمده کې دوی ته ډېر ستونزې نشته. باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت په هېڅ صورت کې ونه کړي، زه فکر نه کوم چې دا کار به د دوی په نفع اوسېږي. د بلې خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون د اساسي موقتا د ځایشه د وخت قانون نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې د هغې په 43 ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وخت هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید دې قانون ته د خپل هم همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټولې نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي څو دا چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشي د نور نه جدا نشي یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت وکړي او که حکومت فقط همدغې باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو موږ باید ښځه په بند کې وساتو موږ باید د ښځې ټول حقوق په عمل کړو دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبره مني.
بله صافی صاحب، تاسې ځینو ډیرو ښو ټکو ته اشاره وکړه. تاسې وویل چې اوس طالبان هغه شل کاله مخکې یا 15 کاله مخکې طالبان نه دي، خو افغانستان هم هغه افغانستان نه دی چې 15 کاله مخکې وو. مخکې چې طالبان راغلي ول په افغانستان کې هیڅ نظام نه و، ادارې نه درلودې. افغانستان د اقتصادي لحاظ پر دیګر پروت، یعنی په اصطلاح ویلای سو یو هیواد و چې اوس یو تیار نظام موجود و، ادارې وي، یو داسې مملکت چې پر ویلای سو چې ټول نړۍ ورسره مرستې کولې، یو ځواک یې درلودی، یو حکومت یې درلودی، دولت وو، یو نظام و قانون یې درلودی، او همداراز میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تلې، میلیونونه انسانانو په دولتي او نورو غیر دولتي ادارو کې کارونه کول. چې دا ډول یو دولت یا دا ډول یو هیواد د دوی لاس ته ورغلی دی چې دوی څه ډول پر مخ وړي دا به وکتل سي. د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملت تونو ویلی دی چې د 6 کال موضوع دا ده چې انجونی باید انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کیږي، خو موږ او تاسو پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونی باید ښوونځي ته پریښودل سي. موږ له نور نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. امغه رقم چې تاسو مختلفه سرویگان گوری چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي، دینه هم موږ خپل یعنی حقیقي استفاده نه و نکړه. په دې کې ډېر ناخوالې وې، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي و چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفو مایل شول، دینه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغوی ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول. دغه شریکي په واک کې متاسفانه دی کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله، ناخوالې وې. یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول، دی کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده مشوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا هیله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا 2 میلیونه ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مترخی. اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید دی فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپله همیشه به مویلې چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغوی توان د دې نه درلود، تر څنګ یې نړیوالې ټولنې هم ترې نه مخ واړاوه، په رسمیت یې ونه پېژند، هغوی نور نه څه نشو کولی. اما اوس دیتای یو تقریبا نیمه جور هیواد پلاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سایه موږ ته جوړ کی. زه وایم هغه شی چې لاس ته راغلی دی هغه باید سالم اوسېږي، هغه باید تخریب نه کی. موږ دغه لاس ته راوړنې اقلا هغه لاس ته راوړنې چې اتیا فیصد خلک ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتونو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکز جوړېدل. موږ اوس شل کالو کې وتوانېدلو چې په سلاو ډاکټران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراعو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنی په زراعو انجینیر و نور مسلکی خلق تربیه کو. متاسفانه باید داس شرایط نشی چې دغه متخصصین زمون دغه کادرونه زمون لکه اوس چې ګورم چې یو تعریف 15000 خلق مدی وهی چې په دې شرایطو باندې ایوات ورته زمینه برابر نشی چې دی مجبور شي په دغه شرایطو ته و اسیږي او ایوات همداسې ویجاړ پرېږدي او تېنه وځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی د دې نه زموږ هیله تمه دا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنه کړي چې افراطي ډلې هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دي ویل شوي چې تاسې نجونې د مکتب نه محروم کړي، په اسلام کې هیڅ نه دي ویل شوي چې تاسې باید ښځو ته اجازه د کار ور نه کړي. باید واقعي اسلام په افغانستان کې پلی شي، نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هماغه رقم چې دی هماغه رقم په افغانستان کې پلی شي، هماغه رقم چې نور هیوادونه نور اسلامي هیوادونه کسی که جوان که باید افغانان کسی هم هم داغه امکانات رو تا ورسیدیم. متاسفانه تو چه مگه پیو بس که ده کسی نوم یاده او پا مقابل که مکتفکت که چی گوی خدا نخواسته مگه ده فحشا طرف داری که خدای ده پاره در طول خواهی چه مکتب تزی یا کار تزی دیده فحشا ده پاره نیزی دقیقه یا غلط برداشته چه پر مصابه که زهارون بچی پخوان دستی و جو پخوان طول خلد دستی پخوان دیر خلد مکتبو که پیدارو که ناسو کاری که و دی طول فحشا ده نتلل ده بلکل یا غلط برداشته چه متاسفانه دیر رو تا رنگ ورکول کیگی او طولن تا دست خودل کیگی چی گوی که سوک ده خز دو حقوق طرفداری گره اغی غربی حقوق واری غربی حقوق افغانستان که ناممکن ده اتا پا اسلامی پا مختلفی وادو که غربی حقوق بشته اغا سوک چی سکولری نظامون لری ده اغی خبر بله ده. اما از منگه اتاسی چی پا قانون اساسی که پا پخوانی پا قانون اساسی که درشا پا قانون اساسی که لکل شوه چیز منگه دین اسلام ده. پس قانون پر اساس مگه اسلامی وادستو او مگه هر شرایط غوړو خوځته چې د اسلام په چوکات کې برابر باید خزې د تعلیم تحصیل کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري، اتمنه باید ولري او په کنه د ایواد به نه جوړیږي په یو 50% چې د دې خلک چې خزې دي چې دا د هر حق نه محروم شي. فکر کوم چې دا به د افغانستان یو لوی بدبختي.
ډیر مننه صافی صاحب. د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې نجونې له ښوونځي راوګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي او کورنۍ به مجبوره کیږي چې دوی نور واده کړي ځکه چې دوی د راتلونکي لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې موږ